دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم درنو اوریدونکو مخکې لدی چې تاسو خبرونه واوري باید وایم چې د تخنیکی ستونزو له امله تاسو زموږ د لومړی ماښامنۍ خبری خپرونې پر ځای د سپورت خپرونه واوریدل خو اوس پام وکړئ زموږ لومړی ماښامنۍ خبری خپرونې ته.
علیکم درنو اوریدونکو، د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې او د قطارونو د حفاظت په کنډک باندې د موټر بم بریچ شوی دی او وروسته دوه نور ځانمرګي برید کوونکي دغه مرکز ته ننوتي دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ویلی دی چې برید نن سهار د ولایت او د ولایتي شورا دفترونو سره نږدې د پولیسو په مرکز شوی دی. حلیم فدایی په ټویټر کې لیکلي دي چې امنیتي قواوو ساحه تصفیه کړې ده او دوه برید کوونکي وژل شوي دي. همداشان د ویلي دي چې دوه حکومتي عسکر وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د طالبانو ډلې په ګردیز کې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی ده. برتانی ویلی دی افغانستان د وسلوالو طالبانو سره د روغ جوړی د لارې د روان کرکیش د پایتر سوالو د پاره تاریخی فرصت لدی. په کابل کې د برتانی د سفارت نن د سپتمبر په اوله په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه فرصت ته د رسیدو د پاره باید جګړه او په لوی لاس د خلکو وجل بند شي او ټول اړخونه باید د سولې په خاطر د بین الافغاني خبرو د پیلولو د پاره خپل ژمنتیا وښيي. د برتانی سفارت په کابل او یوشمیر نور ولایتونو کې د بریدونو او هدفي وژنو د زیاتیدو په حق له اندېښنه خولې او حقایق غندلې دي. برتانی ویل دي د دهشتګرۍ سره د مبارزې او سولې ته د رسیدو لپاره به د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا سلاکار رابرت اوبراین د جمهور رئیس غنی سره د بین الافغاني خبرو د زر تر زر پیلېدو په حق له خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا په ټویټر کې لیکل شوی دی چې خاغلی اوبراین جمهور رئیس غنی ته ډاډ ورکړی دی چې امریکا ځکه د یو خپلواک یو موټی او دیموکراتیک افغانستان تر څنګ ولاړه ده چې بیا د نړیوال تروریزم په سرچینې بدل نشي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست ناطق صدیق صدیقي هم ویلي دي چې خاغلی غنی د امریکا د ملي امنیت د شورا د سلاکار سره په افغانستان کې د سولې په بهیر او د بندیانو د آزادیدو په مسلې خبرې کړې دي. جمهور رئیس غنی د اوبراین سره په خبرو کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو په زر تر زر پیلېدو باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست مانۍ د امریکا د ولسی جرګې د دیموکرات غړو په دې غوښتنې تبصره نه ده کړې چې د دوشنبه په ورځ خارجه وزیر مایک پامپیو او د دفاع د وزیر نه غوښتي دي چې د افغانستان په حق د پالیسۍ په باره کې استمایه غونډې ته عیني شاهدان واستوي او واخه کړی دی کچېرې د دوی وزارتونه همکاري ونکړي نو دوی باور وغواړي. خو افغان تحلیلګران فکر کوي چې دیموکراتان غواړي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږده جنگ د ختمولو په برخه کې د جمهور رئیس شم د ناکامېدو د مسلې نه د خپل انتخاباتي کمپین لپاره استفاده وکړي. سیاسي تحلیلګر نجیب آزاد په دې حق له داسې ویلي دي.
لبه د مرغه د افغانستان د سولې او جګړې مسله د نړیوالو د مقطعي ګټو لپاره یو ابزاري وسیله ګرځېدلې. ریپبلیکنز په راتلونکي ټاکنو کې د امریکایانو د رایې اخیستو لپاره بل هیڅ نه لري او همدارنګه ډیموکراتان هم د کمپاین لپاره د ریپبلیکنز د غندلو او پر دوی د فشار واردولو لپاره همدا موضوع بهترینه وسیله ګڼلې، ځکه په تیرو څلورو کلونو کې د ټرمپ ادارې تر ټولو ډېر تمرکز او ځانته لاسته راوړنه د افغانستان د جګړې یا د امریکا تر ټولو د اوږدې جګړې د ختمېدو ادعا کولې. همدا باعث و چې ریپبلیکنز په دې برخه کې ناکام دي او ډیموکراتان هڅه کوي چې دوی ناکام ثابت کړي تر څو دوی په راتلونکي ټاکنو کې بریالي شي.
په پاکستان کې د اوسیدونکو پښتنو او بلوڅانو سره د پیوستون ورځ نن په کابل کې ونمانځل شو. یو شمیر پاکستانی عالمانو او د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکو په کابل کې په دې مناسبت په مراسمو کې ویناوې وکړې. افغانستان هر کال د سمبلې په نهمه په پاکستان کې د اوسیدونکو پښتنو او بلوڅانو سره د پیوستون ورځ نمانځي. د هند په خانه صدر اعظم پرناب مکرجی چې د کورونا په ناروغۍ اخته شوی وو او څو هفته په روغتون کې بسترې وو د دوشنبه په ورځ وفات شوی دی. پرناب مکرجی چې 50 کاله د هند مقتدر وزارتونه وچرول او بل اخر جمهور رئیس شو د دوشنبه په ورځ د سلور اتیا کلونو په عمر د سږو د التهاب له کبله وفات شو. په خونه جمهور رئیس پرناب مکرجی د 1915 کال د دسمبر په 11مه د لویدیز بنگال د مراټي په کلی کې زیږیدلی و. په 2015 کال کې د جمهوری ریاست د مودې د پوره کېدو نه وروسته په وینا کې خپل 50 کاله خدمت په دې خلاصه کړ چې زما عشق او زما مینه دا و چې د هند خلکو خدمت وکړم. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خپل ټوټر کې نن لیکلي دي چې ښاغلی مکرجی د هند پرمختګ په برخه کې نه هېریدونکي خدمتونه کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئي نن د سیشن په ورځ ویل چې متحده عربي اماراتو د اسرایل سره د اړیکو په عادي کولو د اسلامي نړۍ او فلسطینیانو سره خیانت وکړ. خامنئي ویل د متحده عربي اماراتو دغه خیانت به ډیر دوام ونه کړي مګر دغه بیننګي به تل یادېږي. خامنئي ویلي دي چې دوی د صهیونیستانو رژیم ته په سیمه کې د پښې د ایښودلو اجازه ورکړه او فلسطینیان هیر کړل، خو د اسرایلو خارجه وزیر د متحده عربي اماراتو او اسرایلو د معاملې په ارتباط د خامنئي د دې بیان په حق له دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د سولې او خیرازۍ لاره په نفرت آمیزه ویناو نه جوړیږي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په متحده ایالاتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملاتړو او د تورپوستو د حقوقو د مبارزانو ترمنځ د نژادي تاوتریخوالي په سر د متعارضینو ترمنځ د خونړۍ پیښې نه وروسته دا مسله اوس د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو یوه برخه ګرځېدلې ده. د امریکا غږ د راپور په اساس جمهور رئیس ټرمپ د غو اعتراضونو ته د قانون او نظم په شعار سخت ځواب ویلې ده، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات رقیب جو بایدن انتقاد کړی دی چې جمهور رئیس په بې پروايي تاوتریخوالی هڅوي. د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا ولی.
د دوشنبه په ورځ ولسمشری زو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ولسمشر ټرمپ د اوریګن ایالت په پورتلاند کې د ولسمشر د پلویانو او د تورپوستو د حقونو د فعالانو ترمنځ د مرګون شخړې له کبله تورن کړ. د جمهوریت غوښتونکو په ملي غونډه کې ولسمشر ټرمپ د توکمیزو برابرۍ او مظاهره کوونکو خپل سری وبلل او پر دیموکراتانو یې له دې عمله انتقادونه وکړل چې د افریقایي امریکایانو د رای جلبولو په هدف دا ډول بیباکه تاوتریخوالی زغمي. د دوشنبه په ورځ بایدن د هر ډول تاوتریخوالی غندنه وکړه که هغه د دې د پلویانو یا د مخالفینو له خوا تر سره کیږي. ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې روانونه یې کینوشا ښار ته لاړ شي. په داسې وخت کې چې د وسکانسن دیموکرات والی ټوني ایورس ورته یو لیک کې ویلي چې کینوشا ته په سفر له سره غور وکړي، ځکه د هغه په وینا دغه ښار ته د هغه راتګ ښایي د ناکراریو د سمون هڅې ناکامې.
د امریکا غږ آشنا راډیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ملک کې د کورونا د ویروس یو دیش مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1012 سمپلونه معاینه شوې دي، یو دیش مثبت ختلې دي. د دې شمیر سره اوس د کورونا د مثبتو پیښو تعداد 8200 ته رسیدلی دی او د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 1406 تنو نه اوښتی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي او څه باندې 850 زره نور ورنمړه شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا په ویروس اخته شوو کسانو شمیر د 6 میلیونه نه اوښتی دی. چارواکي وایي تر دې دمه د کورونا د ویروس له کبله په امریکا کې قریب 103,000 کسان مړ شوي دي. د کورونا ویروس تر بل هر ملک نه په امریکا کې ډېر کسان مړ کړي دي. چارواکي وایي د کورونا د پیښو د زیاتوالي علتونه لوی غونډې او پروګرامونه دي. څو ورځې مخکې جمهور رئیس ټرمپ وویل چې دغه کال تر پایه پورې به په ملک کې د کورونا د ویروس واکسین تولید شي. د رویټر د خبری آژانس د رپورت له قرار د امریکا په لوی وچه کې د متحده ایالاتو نه وروسته په برازیل، پیرو او چیلي کې ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي. همداشان د رویټرز خبری آژانس نن د ماسکو په حواله خبر ورکړی دی چې په روسیه کې ښوونځي او تعلیمي مؤسسې چې د مسؤلیت او حفاظت د پر نوي مقررات پکې جبري دي په داسې حال کې بیرته پرانستل شوي دي چې د 1 میلیون نه زیات خلک پکې په کورونا اخته شوي دي. د امریکا، برازیل او هند نه وروسته روسیه څلورم ملک دی چې دغه ویروس د کشفولو راهیسې پکې ډېر خلک په کورونا اخته دي. په هانګ کانګ کې په دغه آسیایي تجارتي مرکز کې نن د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره د ټولو اوسیدونکو مفت معاینات پیل شول. د چین په ابتکار دغه اقدام په داسې حال کې شوې ده چې د دې خار د تبابت ټولنې عام خلکو د ځینو مبارزینو سره یو ځای دغه اقدام یو توطعه بللي او د خلکو نه غوښتي دي چې د دغو معایناتو نه ډډه وکړي. د چین شپېته قوي ډلو نن سهار په محلي وخت دغه معاینات پیل کړل. دا د چین د روغتیا د چارواکو لومړنۍ مستقیمه مرسته ده چې د دغه نیمه خود مختار خار سره د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره کوي. د هانګ کانګ ژایوی رئیس کری لام نن مطبوعاتو ته وویل چې د دغه مخفي ویروس د انتقال د مخنیوي لپاره باید خلک ماینه شي او د صحي چارو د مامورانو نه یو غوښتل چې سم په مسلکي ډول دغه پروګرام عملي کاندي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار رابرت اوبراین له جمهور رئیس اشرف غنی سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د ژر پیلېدو په اړه ټینګار کړی دی. په دغه خبرو کې دواړو اړخونو د بندیانو د خلاصون او اوربان په اړه هم خبرې کړې دي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل د بندیانو د خلاصون پر سر د جنجال له امله ځنډېدلې چې لا یې برخلیک نه دی معلوم. ورسره د جمهور رئیس غنی او عبدالله ترمنځ د مصالحې عالي شورا پر سر رامنځته شوی اختلاف نه دی اوار سوی. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
ولسمشر مانی وای چې ولسمشر غنی د امریکا د ملي امنیت شورا له سلاکار سره طالبانو ته د سولې درسېدو لپاره دوربند پر اړتیا او ترڅنګ له طالبانو سره د بندیانو د تبادله په اړه خبرې کړې. د طالبانو د پات 360 بندیانو په خلاصون کې ځند هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل له ځند سره مخ کړي.
مذاکرات مستقیم
د افغان حکومت او طالبانو د ډلې ترمنځ باید مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. دواړو اړخونو د تلپاتې سولې لپاره د اوربند پر اهمیت خبرې وکړې. همدارنګ د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا سلاکار ټینګار وکړ چې هیواد به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي.
امریکا داسې مهال یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو د خبرو پر پیل ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه د مصالحې عالي شورا د جوړېدو پر سر ناندرۍ روانې دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دغې شورا د مشر عبدالله د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د شورا د غړو د ټاکلو لپاره نورو مشورو ته اړتیا ده. وروسته لاغه چې ولسمشر غنی د دغې شورا رهبری او غړي اعلان کړل، پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل چې په حکومتي چوکاټ کې غړیتوب نه مني. ورسره عبدالله اعلان وکړ چې د مصالحې هغه شورا جوړښت د هغه مسولیت دی او د دې لپاره د ولسمشر د فرمان اړتیا نشته.
ولسمشر ته لازم ده چې په دې حق لا په مشوره یو دبل په دې مسایلو باندې حل د مسلې تلاره د حل پیدا کی، ځکه چې مونږه د سولې په درشل کې یو او د کړنې په سولې باندې په مستقیمه توګه منفي اثرات ګرځي. یعنی په دې معنی چې د طالبانو موقف په دې مسله کې راځي قوی کوي.
شنون کې وای په کار د چولس مشر غنی د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومني او د طالبانو د پاته بندیانو د خلاصون لړۍ پیل کړي.
دوه اساسي خندونه په مخ کې موجود دي، یو دا چې د افغانستان د حکومت داخلي کشالې د دې سبب شوې دي چې د افغانستان د سولې پروسه تر اوسه ځندېږي. دوهم دا چې اصلا دغه اراده نشته که په ځینو طرفونو د حکومت کې دغه اراده موجوده وي، خو په راستي حکومت کې دغه اراده نشته.
په ورته وخت کې په کابل کې د برتانیا سفارت په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندلې او د افغانانو د ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې د سولې لراغلي فرصت څخه باید ګټه پورته او ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په پکتیا کې د پولیسو پر یو مرکز موټر بم او ځانمرګ بریدونه سوي دي. د چارواکو په وینا درې افغان امنیتي سرتیري وژلي او یو شمېر نور ټپیان دي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د غډلای ځانمرګ بریدونه نن د سه‌شنبه په ورځ سهار وختي 5:30 بجې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه ملکیتونو د ساتنې د پولیسو د کنډک پر قومندانې شوې دي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي امریکا غږ ته وویل چې لومړی د یاد نظامي مرکز مخې ته د موټر بم په وسیله چاودنه وشوه او وروسته دوه بریدګرو یاد مرکز ته په ننوتو له امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. ښاغلی فدایي زیاته کړه چې تر چاودنې وروسته جګړې شاوخوا لس دقیقې دوام وکړ
چې په پایله کې دوه انتحاریان زموږ د امنیتي ځواکونو له لوري ووژل شول او د عامه ملکیتونو د ساتنې درې تنه پولیس شهیدان او پنځه سطحي ټپیان شوي دي. ټپیان مو روغتو ته انتقال کړي دي.
د پکتیا امنیه قومندانې ویان حیات الله نظامی آشنا راډیو ته وویل چې بریدګرو په چاودنه کې له هموی ټانک څخه استفاده کړې. د نوموړي په وینا د چاودنې له کبله دوه ملکي وګړي هم ټپیان شوي. خو د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل بیا د ټپیانو شویو سرتیرو شمیر اته تنه وښود. د عیني شهیدانو په وینا چاودنه ډیره زوروره وه چې له کبله د پولیسو د یاد مرکز تر څنګ د والي او د ولایتي شورا دفترونه او شاوخوا نورو ودانیو ته هم پوره عملي خسارات رسیدلي.
بعد د منټن نه چې راغلل دا اول مې د دروازې په خوله کې راغلل خاتم وکړ. بل په دروازې کې نه تر او زینو کې خاتم مونږ تخریب ته مونږ نه خو بل
دغه وخت چې موږ رسیدیم دو مهاجم یکیش د جوی کنداری شده و میخواست به طرف یعنی ساختمان سه طبقه بالا شود و دیگه یکیش ایجا از پای در آمد دویمیش هم در طبقه دوم از پای در آمد. نیروهای قماندانی امنیه ولایت پکتیا موفقانه موفق شدند که دشمن از پای در آرند.
د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته په واستول خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په دې ډلې ایز برید کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه مړه او ژوبل شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اورئ. پاکستان د خلکو د تګ راتګ لپاره د چین سپین بولدک د بندر پرانستلو وروسته په نږدې راتلونکو کې د تورخم بندر د پرانستلو خبر ورکړي. د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د کمیدو وروسته د پریکړه کړې ده. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله راپور لري.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د سرحد د پرانستلو وروسته به ژر د تورخم سرحد هم د هغو افغانانو پر مخ چې پاکستان ته د تللو نیت لري پرانستل شي. صادق خان د خپل ټویټر په پاڼه د سې شنبې په ورځ لیکلي چې د هغو افغانانو لپاره چې تورخم له لارې په پلي ډول سفر ته په تمه دي هغوی به ژر یو ښه خبر واوري. صادق خان ویلي چې د کرونا د وایرس په پیښو کې په پرله پسې ډول د کموالي وروسته پاکستان د چمن او سپین بولدک سرحد د پلو تلونکو افغانانو پر مخ پرانیست چې زرګونه افغانان پرې هر ورځ تګ راتګ کوي. هغه ویلي چې د چمن سپین بولدک د لارې د پرانیستلو په لومړۍ ورځ 6000 افغانانو پر دغې لار سفر کړی. پاکستان د تیرې میلادي میاشتې اګست په روسیو کې د چمن سپین بولدک سرحد د هغو افغانانو پر مخ چې دغه هیواد ته تلل غواړي پرانیست چې د سرحد د پرانیستلو وروسته په لومړۍ څلور ورځو کې شاوخوا 150000 افغانانو پر دغې لارې تګ راتګ کړی. پاکستان دا پریکړه په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان د نوبتي غونډې وروسته کړې ده. د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې افغانانو د پاکستان د کنسولګری ولخوا د ویزو د ورکولو مسالم خبري شوې. د دې غونډې وروسته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د اقتصادي چارو مين میرویس ناب خبري اعلان ته ویل چې پاکستان ژمنه کوي چې په خپل سیاسي نمندګیو کې به د ویزو د ورکولو د لپاره ظرفیت لوړ کړي.
د قسمت ایجاد سهولت برای صدور ویزا
د ویزو د صادرولو په برخه کې اسانتیا او درامنځته کولو او افغانانو ته د ویزه د ورکولو لپاره هم موافقه وشوه او د پاکستان اړخ ژمنه وکړه چې د پاکستان د ویزه غوښتونکو افغانانو تقاضا ته په کتنی به ظرفیت را منځته کړي
ایجاد کنن.
پاکستان د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو وروسته افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ بند کړې ده. د چمن سپین بولدک لارې افغانان پاکستان ته پرته له ویزو د افغانستان د پیژندګلۍ په پاڼو تګ راتګ کوي. د کرونا وبا د خپرېدو وړاندې پاکستان یوازې هغو افغانانو ته چې پر پاسپورټونو یې د دغه هیواد ویزې لګېدلې وي د سفر اجازه ورکوله. په تیرو 15 میاشتو کې په زرګونو افغانان چې د کورنۍ ځینې غړي په پاکستان کې دي د پاکستان د ویزو د بهیر د پرانیستلو په تمه ورځې شپې سبا کوي. د پاکستان په څیر په افغانستان کې هم د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په اته ولایتونو کې د کورونا د وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه وزارت مرستیاله وایانده معصومه جعفري وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې 4 تنه د کورونا د وایرس په ناروغۍ مړه شوي.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش
په تېرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس د 12 مشکوکو پیښو د ماینو پایلې 10 مثبتې پیښې وي چې ورسره د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8200 ته رسیدلی دی.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو راهیسې د سې شنبې تر ورځې ټول 1404 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 9245 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1540 فعالې پیښې شته دي. په افغانستان کې په پرله پسې ډول د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو د کمېدو وروسته ژوند بېرته عادي حالت ته ستون شوی. د ښوونځیو، پوهنتونونو، کاروبار مرکزونو او دولتي دفترونو د پرانیستلو وروسته نن په دغه هیواد کې شپږ میاشتې وروسته ورزشي مرکزونه هم بېرته پرانیستل شوي دي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د افغانستان د حکومت تازه معلومات ښيي چې د تېرې اونۍ په سیلابونو کې 190 تنه مړه شوي او 102 نور ټپیان شوي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغو سیلابونو کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. په مکرې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت ده.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل پروان، میدان وردګ، لوګر، پنچیر، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، نورستان، خوست، کونړ، لغمان، بامیان، غزنی او کابل هغه ولایتونه دي چې د نورو سیمو په پرتله پکې زیات سیلابونه راوتلې دي. د ښاغلي جیلانی پر وینا په دغو سیلابونو کې تر اوسه د لسګونو کسانو مړی موندل شوی دي.
د سره آن تلفات جانی و خسارات هنګفت مول
د دغو سیلابونو له عمل خلکو او عام المنفعت تاسیساتو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوختل چې وحشتناک او نه جبرانیدونکي دي. چې له دې ډلې تر اوسه 190 تنه شهیدان دي او ښایي چې دا شمیر لا هم د تغییر په حال کې وي. 102 تنه ټپیان دي،
172 تن زخمی.
ښاغلی جیلانی زیاته کړه چې دغو سیلابونو له امله 1055 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 2690 نور سناسه تخریب شوي دي. د افغان حکومت د دغه چارواکي په وینا تر اوسه څه باندې 3000 سیلاب ځپلو کورنیو ته مرستې رسیدلې او د مرستې رسونې بهیر لا هم دوام لري. د تېرې اونۍ سیلابونو تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه په پروان او ورپسې په میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو کې اړولې دي. په ولسی جرګه کې د لوګر استازي انجینر محمد آصف نبیزی امریکا غږ ته وویل چې په دغه ولایت کې څه باندې 200 کورونه د سیلابونو له امله ویجاړ شوي او له سیلاب ځپلو سره د حکومت لخوا د مرستو بهیر دوام لري.
دا کوم مرستې سوي دي؟ نه، دا کافي نه دي، زیات مرستو ضرورت لري. چې خپل وزیر صاحب هم اصول زمخ لوګر ته راغلی و، تقریبا 3.5 میلیون افغانۍ ځان سره نقد راوړي وي او د 5000 کورنیو سره یې خوراکي توکو وعده کړی وه چې 2 موټر کېدای شي نن لوګر ته راورسېږي. ټوټل شپږ موټر دي چې 5000 کورنیو لپاره دي. هغه هم راتلونکې ورځ یا سبا یا بله ورځ هغه هم لوګر ته راورسېږي. دا کومې مرستې سوي؟ دا کفایت نه کوي.
خو په ولسي جرګه کې د پکتیا استازي سید حسین ګردیزي امریکا غږ ته وویل چې په دغه ولایت کې له سیلاب ځپلو سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
دا مشکلات چې مخکې پیښ شو په ټول افغانستان کې او حکومت مرکزی هیڅ توجه نه کوي په پکتیا کې.
د پروان ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم د حکومت لخوا د مرستې رسونې پر بهیر انتقاد کوي. جناغا او محمد سالم چې په پروان کې د سیلابونو له امله کورونه ویجاړ شوي وایي حکومت مرستې ورسېدې خو مستحقو کسانو ته مرستې نه ورکول کیږي. کومې مرستې چې راوړي په هغه کورونو کې دي کېږي چې ویجاړ شوي دي. په بغلان کې په وظیفه کې عمره ته خبر ورسېد چې کلی ته ورسېد هیڅ هم راته پاتې نه وو. پلار مې شهید شوی، مور مې او دیار لسکل نخور مې د خاورو لاندې پاتې دي. هیڅ مرسته را سره نده شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو په اساس تر اوسه هم په پروان کې د 26 سیلاب ځپلو جسدونه ورک دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د وروستي جسد تر موندنې به عملیاتو ته دوام ورکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ما متحده ایالاتو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ملاتړو او د تور پوستو د حقونو د فعالانو ترمنځ د نژادي تاوتریخوالي پر سر د معترضونو ترمنځ له خونړۍ پیښې څخه وروسته دا مسله اوس د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاینونو برخه ګرځېدلې ده. د امریکا ژغ د رپورت پر اساس جمهور رئیس ترامپ دغو اعتراضونو ته د قانون او نظم په شعار سخت جواب ویلی دی، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن انتقاد کړی چې جمهور رئیس په بې پروايي تاوتریخوالي هڅوي. نور حال زموږ د خبريال وحید فیضی په رپورت کې ووري.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر ټاکنو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ولسمشر ترامپ د اوریګان ایالت په پورتلند کې د ولسمشر د پلویانو او د تورپوستو د حقونو د فلان ترمنځ د مرګونو شخړې له کبله تورن کړ.
هغه ښایي په دې باور وي چې د قانون او نظم د ټکو کارول هغه پیاوړی ښایي، خو په دې کمزورې ښکاري چې په دې هیواد کې خپل هغه پلویان نشي آرامولی چې د وسلوالو یاغیانو په څیر اعمالو باندې لاس پورې کوي.
د شنبه په ورځ په پورتلند کې د ولسمشر ترامپ د پلویانو چې ځینې مسله او د تورپوستو د حقونو د فلان ترمنځ په شخړه کې چې له تیر درو میاشتو راهیسې مظاهره کوي یو کس په ډزو وژل شو. په پورتلند کې دا وژل شوی کس د یوې محافظه کار ډلې سره تړاو درلود چې د وطن پرستۍ عبادت په نوم یادیږي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر هغه معترضین ته چې د ده ملاتړ کوي د با عظمت وطن پرستانو په نوم یاد کړی دی. تیره اونۍ د ویسکانسن ایالت په کینوشا کې د ترامپ یو ملاتړی د مظاهرې په جریان کې درې کسان وشتل چې دوه پکې وژل شول. دا شخړه د یو تور پوستي د وشتل کېدلو وروسته وشوه چې د پولیس سره په ناخته کې وځلې په شا وشتل شوی وو. د جمهوري غوښتونکو په ملي غونډه کې ولسمشر ترامپ د تو کمیزو برابرۍ او مظاهره کوونکي خپل سری وبلل او پر دیموکراتانو له دې عمله انتقادونه وکړل چې د افریقایي امریکایانو د رایو جلبولو په هدف دا ډول بې باکه او تاریخوال زغمی.
که دیموکراتان له انارشیستانو، بلواکونکو، پاتونکونکو، باغیانو، لوټمارانو او بیرغ سوزونکو سره دریږي، دا د هغوی خپل کار دی، خو زه ستاسو د ولسمشر په توګه د هغوی برخه نه یم.
د دوشنبه په ورځ بایدن د هر ډول تاوتریخوالي غندنه وکړه که هغه د د پلویانو یا د مخالفین لخوا ترسره کیږي.
دا په ساده ټکو کې به قانوني ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید تر قانوني څار لاندې ونیول شي. تاوتریخوالی بدلون راوستلی نشي، یوازې ویجاړی رامنځته کوي.
ولسمشر ترامپ په پام کې لري چې روانه اونۍ کینوشا ښار ته لاړ شي. په داسې وخت کې چې د ویسکانسن دیموکرات ولی ټونی ایورس ورته پیولي کې ویلي چې کینوشا ته په سفر کې له سره غور وکړي، ځکه د هغه په وینا دغه ښار ته د هغه راتګ ښایي د ناکراریو د سمون هڅې ناکامه کړي. د پورتلند دیموکرات خاروال ټیډ ویلر هم پر ولسمشر ترامپ نیوکه کړي او هغه په هیواد کې د کرکې او تفرقې پر رامنځته کولو تورن کړی دی. خو ولسمشر ترامپ په ټویټر کې ویلر یو احمق بللی چې د نظم ساتلو لپاره ملي ګارد ته امر نه دی کړی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
خدرمنو ریدونکو، افغان حکومت د بلوڅو او پښتونو د پیوستون ورځ ولمانځله. په دغه غونډه کې د افغانستان او کوزي پښتونخوا علمي او فرهنګي شخصیتونو د بلوڅو او پښتونو په اوسنی وضعیت خبرې وکړې. لیمینیازي په دې اړه کې له کابل رپورت راستولی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت نن سه شنبه په کابل کې د بري او کوزي پښتونخوا د فرهنګي او علمي شخصیتونو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمانځله. د یاد وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی په دغه غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو د منشور پر اړه کې باید پښتنو او بلوڅو ته د دوی حق حقونه ورکړل شي.
نو په دې اساس باندې موږ مخکې ویلي وسم ویلي چې د دغو پښتنو او بلوڅو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د دوی پر اړه کې د دوی په اصولو پر اړه کې دوی ته باید حقوق ورکړل شي. باید لکه څنګه چې نور اتباع نور قومونه په یو ملک کې اوسیږي باید دوی هم د حقوقو نه برخوردار شي. نو په دې اساس باندې موږ که بلوڅ پښتانه دي که دلته په افغانستان کې میشت قومونه دي همیشه دوی سره خپل آواز اوچت کړی ده.
له پښتونخوا څخه راغلی د عبدالولي خان پوهنتون مشر پروفیسور سهیل خان وویل چې دا مهال په سیمه کې یوازې د پښتنو او بلوڅو په خاوره جګړه ده چې باید د امن راوستلو لپاره ورته کار او زیار وشي.
ځینې شیان داسې دي چې زما په وس کې نه دي، فطرت راکړی دي، قدرت راکړی دي، خو ځینې شیان داسې دي چې زما په وس کې نه دي او هغې کې یوه خبره دادا چې تاسو وګوره په دې ټوله منطقه کې ترهګری یا د بلوچستان په وطن ده او یا د پښتنو په وطن ده بل ځای کې نشته.
فرهنګي چیرې نجیب منلی په دې اړه چې بلوچستان او د کوزی پښتونخوا پښتنو ته دی د افغانستان په پارلمان کې څوکۍ ورکړل شي وویل
زمون په پارلمان کې باید په سمبولیک ډول هم
درنوریدونکو زموږ دغه پرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو